رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړې دي یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا کڅه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپله یو رسمي کړنه و چې دوی د خوانه تر سره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
azadiradio.com
د دې سات په خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو ځانګړې خبرونه ده. په دې کې دا مسله څېړل شوې ده چې ولې نارینه د نورو په مخ کې خپل میرمن توهینوي او اساسي او بشري حقوق پروګرام کې پر نظام د ولس د حساسي حقوقو مسله څېړو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنې. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. دا خزه خو سیاله ده، دا خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تاریخ زهر قوم دي تیرې دستونی.
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیر ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سم توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګره سیده غزنی مال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډیر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې ماندی پلرونه چې د خپل زمونږ راتوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري. نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي، او که چیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چیر د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم د خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما ایله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاره د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون مانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي، او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او اداب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغم سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شواله د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوښنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریال وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې وعده کړي. اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې هم شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کم یا غوی تباوارو که بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړې زما په د مخې وهلې دی چې اول نان پختن اول دیگه یاد میگرفتی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم نو ویل همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو مور او د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه. زړه دې تش که خیر دی، اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نورو په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ ذره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او که کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم، هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نه شم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. الک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي، په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتیاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستي دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یا تا مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لویې دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، ل خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوزي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي میړوي، د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیر په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی. دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تیرې کړم، زما خور ورور، زما فامیل، زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي دستونې، اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره. اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره هم فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم. اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودري، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالی سره جدا کیږي همدل ته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کیږي همیشه دوی زنونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی واغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري نو ته خو نارینه یې فرق نه کوي چې بیکار دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې د دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري هغه باندې بې درکه ظلم دی
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نورو کسانو ته چې کار کوي خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تعقیریږي
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کیږي ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو یعنی حتی دوی دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو که ته خپل پوه شې د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی دا ټول د علم کموالی دی دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي اسلام وایي اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي
راځو وروستۍ پوښتنې ته هغه دا چې دا ډول نارینهو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخکې خپله میرمن توهینیي تعقیریي حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده
بل از ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ جنت هم دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي هغه خوږې ترخې هغه غم او خوشحالۍ هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی دوی کولی شي د دې استعداد هر څوک لري که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري اما که دوی ونه غواړي هغه ډېر خوشاله ژوند هغه ډېر خوشاله شرایط چې دوی لري هغه کولی شي چې په غم واړي متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغه سي تربیه کیږي هغه بل غم چې بیا اولادونه د مور او پلار برخورد نه سالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي د پلار په مقابل کې عقده نیسي د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې د خبر خورد نه کوي ځکه چې هغه د په ذهن کې سب کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېریږي نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي ډېر انساني باید وي په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي دا به ښه وي ځکه ژوند بیا نه راځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ژوندي اوسئ
درن دوستانو کوم میرمنې چې په کورنۍ کې د میړل خو د خلکو په مخ کې توهینې کې لرواني په لوه هم ډیر بد تاثیر وربند کوي ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خو د خدو تعقیرول څو بیل بیل لاملونه لري
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشری زما په لاس کې ده او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وخی نو داسې خبرې کوي دا یو خبره ده او بل خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغه سی کار کوي یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې خپلې میرمنې عقده وباسي د نور په مخ کې دغه سی سپکوي کله کله د ټوکی او ټکالی په بڼه هم دغه کار کوي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکی ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبر کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاد څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي، نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه مسلم ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخستنه ده
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لار خوونه غو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تا او تریخواله رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي تحقیری، یو مشوره تاسو غواړو در رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې که میرمن وي که اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بلې خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډیره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقوقو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوی دی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبدادی، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 53 دنیا پسطح اسلامی حوادونه دی، دوی وگر رو لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي. عدالت د لاسرسی، د قانون، د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وزکی. کلکت اختصاصی راشو دیدی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه به طوله که طول برابر حق نه استفاده وکي د ژوند حق یو اساسي حق ده د ژوند د حق ترڅنګ د عدالت د لاسرسي پورې مربوطه حقوق دي لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی گرفتار نشي په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشي براته ذمه مثلا نسلي حالت ده د دې ترڅنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکاروي یا هم ځان کاندیدي همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړېدل دي د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده او د دې ترڅنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسؤونه وسی ملکیت حق ده چې مسؤونه وسی د تحصیل حق ده د کار حق ده د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپل هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په اړه معلومات لري موږ سره خبرې کوي، بل تاسو یو د ولس وګړی یاست، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته، د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام د لمنځه بود، ډېرې حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپله سیستم په خپله نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران و، هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 132 بیت ماده درلودي له اول ماده تر 132 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کما حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبانو لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، هغوی خو اسیران دي، هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نور ته. نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اغه حقوق طب خوشنه سره چې وس ډیر محدود شي ودی په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق دی کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت د رسرسي د تحصیل د کار خصوصا د حضور د برابرۍ او د تورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي، محدودیت به وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شي ودی او دا ستونزې جوړیږي.
بله،
جوړې کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغان ستان کې اوسېدلې دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولې ده، حقونه ځای سوي دي او راست تر بل نور ځای کېږي، د میرمنو حق ځای سوي د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ځای سوي، میړو تقاعد یې اخیست هغه ور باندې بند اوس نه ورکول کېږي، حقونه راست تر بل ځای کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بل خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره وقدی را منځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی، نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصلې رامنځته کېږي او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر له دې نه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا، یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي، همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړلو راغلله، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مه کړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کسم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کومې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزت تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ، نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده، دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده، د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او به مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي، او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتقدی قبل دوه ورنه. مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه، غا دا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي، دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو، څوک پرې دي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي، او کدي په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان از له تورکی؟ تاسو په آن اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آن دوه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، دایجیږي سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي، اندغه یو سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداری او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغه څه پیږي. نو ناپوهیده ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده، دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشول تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې موږ څه وکړل اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې منګه ورسره ضربه ورسره ودیدل د کسانو د وټلو نیولې تر لینې هادونو کې منډورلو پوری او کټول کې د دې ضربه ټول ولست راسیږي او په شلو کالو کې په دې سختۍ باندې ډیر موارد کار وشو دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل حاصل پښی چای ته جوړ کړ 50 کال نور نیسی چې بیرته مونږه حد اقل دی 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظنه البته د عمل کرد لحاظنه هغه حالت سره چې څومره راشي په هغه هغه یعنی ډیر وخت غواړي او ډیر هڅه به غواړي د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه بای پرې کوي او د ته به مثلا تر څو چې مونږه د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په نه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د مونږه ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کړي
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي پایلې بیا هغه و چې اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی او البته څه موده وړاندې چې د تغذیه له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خود څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پې ودرولي
گرچه دوی خواشنه سر پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندان باندې فعالیت بند که او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 40,000 ښځې موسساتو کې کار کول دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا ښځینه یې له کاره بندې کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تضمینېدو کې دا عدالت هغه وخت تضمینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ازهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي مونږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږ خلک مړ شي او بیا دلته مونږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه د په کاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله نو دا سوال شته دا او د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط عملو کې پیوندې اجازه ورکړي د کار وته
bale de urustei pukhteni putoga ka tas da upukhtuci ulsta tasu tsway aw hakam nizam ta albata de khbarawani de mawzu parwanti de ulas de haqunu khwandi tub da pdi akla tasu tsa mashwara lari tasu tsa dartgiran lari ulasta aw nizam ta tsway lari
ha taban ulas haq lari adadi haq ya asl da huquq porf ki حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقونه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه دا ده چې ولست پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي او تر ولسواله او تر رسنۍ او تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په دې رقم سره برابر کی چی لازم ده ورته پرته لدینه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بل لار نشته قطعا هیڅ موږ بل حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړیږو دا کړیدل به بل اخره اندغې نقطې ته رسیږي چې هغه بدای چی مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بیرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی. اول مکسر میلما و دی حقوقی چارو چیرون که سبحان الله مصبا. تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0420 21 2021.